افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو ترکش ایرلاین فلایټ دوبه او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبه هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل سی په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغه خیره ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پاره دا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعې امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي و ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې دغه راز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي دا کار تر دا کار وبخې په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکران ولس مشر زیاته کړ چې اروپایي مشران ک په لویدیس کې د جنوب کې یو چټک او اغیزمن خبرګون او داسې یو دفاعي ځواک تړتیا لري چې د بی پلوټ الوتکو د حملو مخنیوي وکولای شي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن نن پنشن به لوبډلې پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې پلان شوې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندو ادارو یو شمېر کارکوونکي هم وایي دوی هم اړو کسان ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بندو سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا وسړي ته تبان سخت وي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړون کې زلزلې ورسته د اکثر زلزلې زپولو وضعیت خنه ده.
زمي لپاره د سامانو د کمپللو د پورته د جامپرو د شنوړي ضرورت درو.
او په یو راپور کې بداوه او ریچه په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرتونه جوړ کړي.
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د خوندي هنرمندان دلته کنسرت راځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی وکړ خو ویل چې بندېدو یې د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېزې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کوي خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ د پریکېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي
اغېزې کړې دي. خاغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو یان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر عامو افغانانو انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دوزتا ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغه سي حکومتونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې د کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې خدمات متوقفه نه شوي، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کولو دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روغ څوک نه ګرځي چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه روان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د کلاس رسنیو لپاره چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه دا کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه دا کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدی شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه دغه د انټرنیټ له لارې نه وو، دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اثارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دغه راز د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د 8 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یوه سخته او بېمخینه تجربه وکړله. یو شمیر دغو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوو، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د 2 ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده 40 ساعته د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی خودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي وو، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
48 ساعت بیخی بوخس گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی و ویل اتا تلویق ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپه و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبون و دروازه و ترل شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سینگرزایونا، بحرانی دفترون و همامون و ترل شوی و محدودیتون زیاد شوی. خیل انترنت، موبایلون و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو. دیر نهیلی و.
بلا بسیار نامید شده بودیم. بسیار زیاد.
برخو سیدون کی هم د انټرنیټ د پریکېدو لامل عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. هلدا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده، په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې، او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په ډزو وویشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمېر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په انچارج ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د وو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي بل بنگلاديش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10مه او د شل اووره لوب د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی پر روان جمی کې د افغانستان په ختیس کې د زلزله زپلو د وضعیت په اړه په ونو وی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې لوګه او خوارزواکې مخ په زیاتې دوه د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله زپلې هم وایي چې هوا بارانې ده په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشټوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې رپورټ کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې زلزلو وروسته د مړینې دی وینوي چپی پاړندېخمن دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په دویمه زلزلې وروسته وګي افغانستان لزمي سره مخ دی. په نوم یو راپور کې چې په خپل وی پاڼه خبر کړای خبرداري ورکړای شي د افغانستان په ختیس کې ل زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هوا د لپایلو زوري کی. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استاذي جان الیف په حواله چې زلزلہ زپلو سیمه تتللې وو ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر اتلونکو زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو لمرستو پرته دلته د افغانستان په ختیس کې په زلزلہ زپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې چپې شاهدان یو. خغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خورزواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یو ده چې سږکال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډیر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر اتاک د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستۍ ورځو کې د سړې هوا لامل د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوی او دوی د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوې نه لري. د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وای خښوي دا ماشومان زنانه خامخا سپنګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپللو د پورته د جامپرو د ماشومانو د زنانه لپاره د نورو لپاره د شنو ډې ضرورت ضرور پدې سي هوا یا خدا هوا یې کېږي او پورته کورونه نشه قیمه دي نو ضرورتونه مشکلاتونه ډېر دي چې موږ جون ته هیڅ څه شوي کوم څه ساتوي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعې راغی دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نه وروسته نو هوا سړېږي کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته په کې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوي دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې د غزینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي د هېواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونو ډیر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارزواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشت ناستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تغذیه مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاستو کې د افغانستان له 9 میلیون څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون IFRC د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی، خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده په جلاوطنۍ کې. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره څو کنسرتونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان هم د تخوختي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرتونو کې په ډیر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنې کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غاوونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. خاغلی سرمز زیاده کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورسو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې له راتلو خبر شو ډېر پته مو وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په 2018 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو 2 کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولي دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکون کو هله دا چې روغ او جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست خبرنې شي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لسته راوړو. مغول پاسل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ آسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجری پیړۍ کې یا اتولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1402 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ شو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازې بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم وروسپارل شو. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو، یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یې شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نکه په څیر د مغولي هم د مغولو حمایت کوي او د مغول د دغه کار د دغه کار دی بای سوچ د په بدل کې دته د مهم خطیز ویلاتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نو مور بیا په وسو څلوراتیم هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل شو او په دې ترتیب سره د الکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله او الکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا اته کسانه و او دوی یوسلو دیش کاله واکمنی وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي ترازو تیمور ګورګاني پیښونو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخونه د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان تر سوال دي چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو. تیمور په 1916 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په شار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې د په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو، په هغه شوشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجی برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجی په مرکزی آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتیدي نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر مورانا هرته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او د دغه څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د مورانا هر په ډیرو برخو کې یا د مورانا هر ډیره برخه پراخ سولې د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوره کوي چې د ماورانه هر دی و امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته پنیکا کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګنی لقب دی واخستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانه هر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1921 قمری کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانه هر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند شارې خپل پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا يرغلونه ته تیمور بیا د 1923 قمری کال څخه تر 1921 قمری کال کلون په مینس کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنگ یا هغه د مینځ یوري مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولجی او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلی. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی. نه په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګ د اعتبار خوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرطه ولېږدول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1915 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الارت کورنۍ کوم لړۍ چې و هغه پاره هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګ د روسیې او مسکو د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د وی لوی امپراتوري بنسټ کې شو دي. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختای ترکانو تشکیلوله چې د په لشکرو کې زنی شزي هم وي او بل اخره به تیمور په 1908 قمری کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مرسو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه ورسته دولتونو ترمنځ په واک باندې جنگونه ونسي. د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی او هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپل زمانو ترمنځ وویشل او بل اخره بیا تیموریانو یو سلو دی لس کاله واکمنۍ وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپل واکمنۍ تر سره کړي. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سو چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دینی ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهانه والمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې ترڅنګ د شهرونو او ودانیو خرابوالی هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې ترڅنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمل موږ ویلی چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د غو څخه د غو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار او د فضل او د شاعر شذ د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر وایا او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدل، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدل او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعر او هم د دې ترڅنګ شاعر او ستوري پیژندونکي هم، دا ځنې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه محل کې دوی اوسېدل او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا وزمر د نن ورځ درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسیدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم دی بلې نوې او پښې پورې موضوع سره تاسو سره نه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در نوسته کون کو هیلی در چراغ و جور بایست وقت با هم تر دیمه حالا بخیر رسولی وی تس جلو تا دولسم چولگی تاریخ مزمون اتم لوسته شراغ لاستویم. هیلی در چین نورس هم در لوسته راخیر نیشی بورا سر ملتیا وکی او در نوریزی در موضوعات سخه گت وخلی. نرم لوست در تیری اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی. پا تیر لوست که آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا او نن هم رزو چی چر دول در بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتي وکمنی په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه نمیاشتي زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو، او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سور ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ د اماني دورې د سپاسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویه جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپاسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي، او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات راوسته سول. د کابل تیبي شونځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچېرې د دیني علماو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علماو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص وو، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و، هغه ځانونه لیري کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدی. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلود چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلود. هماغه و چې د هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت ایشن لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کلج تفسیرات اضافه کړل، او هغه پلش تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانین کې ځینې تفسیرات اضافه کړل، او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د دعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل
سو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 لوریز کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ باندې د ملي شورا انتخابات په 1909 لوریز کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاتشا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې مختتله د هغه ځای چې بیان در شاته دینی عالمانو سره د غشتلچنی کې اړیکې ولري او شاړي کې د هغه سره ټینګي کې نو غشتل چې د دینی عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي ترڅو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد در شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یوشمیر خیبر او یوشمیر خبیر او پو خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه توان د ورکړه او د کابل مزار شریف هرات کندهار لوی لارې هم جوړې سولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سو پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکچي پیسې راوستلې په کار باندې ولولې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادول ورده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده تر سره کول همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه تر سره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوی هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوی او په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل شو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوی ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدې د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمنځلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت حکمنی د هر څه سره ول پیښیږي راځو وایي ته محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدي چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1910 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړی نور برخو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره ډېر اسعار ذخیره کړل چې ورسته بیا په پروژو کې دغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصادي د کمزوري څخه وساتي دویم نړیوال جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي غیزې وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومي اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودې هغه سوداګري ټټی کې تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګ وادر داتی توکو د کمیل عمله هم د خوراکي توکي به ډیر ډیر وسولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داتې بي کنټرول کې او به تنظیم کړی دغه لپاره ډیر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي د هغه د غشتنې د دغه مقام څخه به د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشور ور سپاسلا شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له عمله استعفا ورکړه لدی وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواصخه د هغه د اکاذی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخه پر خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډیره هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډیر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمختو لاړی، د سرکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک تر من سرکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبرو سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره د ځګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سول چې بیا دلته موټران ورسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنگلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د رسبولو چارې د هم هغه ماشینونو د رسبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنې دا فابریکه نور هم پرمختللی سول او تر څنګه د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پایته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوې، د برښنا توربینونه جوړ سوې، د نفت او ګاز په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه محل زنستون سره مېسته کیږي نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی او ورسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو په سره ورول سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی وته را سره مل پاتې سوی اوسي او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ور څخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، ترتلونکي درس پورې چې بیا هم د ویبلې نوې پزره پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
ریس کل Samakara, Samatakura.